او مخکې برازي چې صحابه کرام رضی الله عنهم بس څنګه سوچ کولو او نن موږ خپل ځانونه څنګه بې قصور ښکاري. خپلې نیکۍ بنده ته ډېرې زیاتې ښکاري او بدی ورته په نظر نه راځي، نو بیا به څنګه بنده توبه کوي؟ بنده په خواهشاتو پسې ولګوي او بل د بنده نه مرګ هیر کړي، مرګ خو به بل راځي، ماله به کله راځي؟ چې ما ته مرګ یاد نه وي نو بیا خو به انسان ګمراه وي، د اخیرت نه بنده غافل کړي. او بل سوایی ولأمنینهم، او البته زو به ضرور دوی له امیدونه ورکوم، اوږدو اوږدو پلانینګز، اوږدې اوږدې منصوبې جوړول، تدبیرونه کول. الله اکبر، دا کار به کومه، بیا به هغه کومه، بیا به زو کله سبق ویم، بیا نو چې بیا زو کله سبق ویم نو نیکه به شم، چې وادو می وشي نو بیا به نیکه شم، اوس خو لا مې بچي واړو دي، چې دوی لګلو شي نو بیا به څه وکړم؟ دومره تدبیرونه چې انسان په هغې کې ولګي او ټول ژوند دې ختم شي، او بیا به او بیا هغو ته بدی داسې ښکلي ښکاره کړي چې بنده ته هغه بدی بیا بدی نه ښکاري. بیا انسان وایي چې زه خیر دې وبکړم، توبه به وروسته وباسم. دغه شان انسان په خواهشات ورپسې کړي، اوږدو اوږدو خواهشات، نو بیا په نیغه لاره باندې هغه نه شي راتلی. بدی دومره ښکلي کړي بنده ته چې انسان فورا په بدی ورپسې شي. او د انسان خو داسې خواهشات دي چې هغه کله ختمیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې انسان څومره بوډا کیږي نو د هغو حرس او خواهشات ځوانیږي. په کار ده چې صرف چې د مؤمن خواهشات کم شي، لیکن دا نور سیوا شي. او دوه خبرې د ټولو ګناهونو سرچشمه دي، په خواهشاتو پسې ولګوي او د انسان بیړه غرق کړي. نو دا دي امیدونه، او امیدونه هم د دروغو امیدونه دي. داغو انسان له یو داسې ګولۍ ورکړي ده چې انسان وایي چې د دې د خوړلو سره زه په امن کې یم. او هغه څه ده چې الله تعالی ډیر غفور رحیم دی. بنده ته وایي چې څوک خو منځونه هم نه کوي، ته خو منځونه کوې، ته خو قرآن وې، ته خو د فلانۍ نه ښه یې، د فلانۍ نه ښه یې. او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی یې، هغه به دې وبخښي. دا خو واړو واړو ګناهونه دي، که دا وکړې نو څه فرق پرېوځي؟ د دروغو امیدونه، بالکل د دروغو امیدونه، د هرې خبرې سره فرق پرېوځي. دا به هلته پته لګي. ګوره، یهودیانو ته یې وقیل چې جهنم ته خو به مونږ زونه او کولاړ شو، نو د یو څو ورځو دپاره به زو. دا هغوی خبره هغوی ته څنګه پته ولګېده؟ دا د دروغو تمه هغوی له شیطان ورکړې وه. دغه شان عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام زموږ د ټولو ګناهونه اوچت کړي دي په خپل سر، مونږ ته د هیڅ فکر ضرورت نشته، هغه ومنئ نو بچ بشئ. مشرکانو ته یې دا وویل چې په آخرت کې به ستاسو دیویانې تاسو را آزاد کړي، بس تاسو د دوی پوجا کوئ، دوی به ستاسو د دنیا کارونه هم کوي او په آخرت کې به هم خلاص کړي. الله اکبر، دا دي داغو اوږدو اوږدو امیدونه. خلق دوکه کوي. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، او هغه وایي چې زه به ضرور دوی له حکم ورکوم چې دوی کټ کړي د زناورو غوږونه. د زناورو غوږونه به څنګه هغوی پرې کول؟ پخوا په زمانه کې به سایبه او بهیره داسې زناور به مونږ په سورة الانعام کې وایو انشاءالله. د هغه زناورو غوږونه به یې کټ کول، او د هغوی د غوږونو د کټ کولو مطلب دا و چې دا زناور به مونږ د یو بت په نوم، یعنی د یوې دیوۍ په نوم باندې کلاو پرېږدو. هغه زناورو ته به بیا چا سونه وی، کو هغه زناور به چرته سرېدل، ګیا به یې خوړه، کو د چا پټي به یې خرابول، کو هر څه به یې کول، کو یعنی کو خرشنو به یې کول، متیازې به یې کولې، کو هر څه به یې کول، هیڅ مسله به نه وه، ځکه چې دای د فلانی بوت په نوم باندې آزاد کړی دی. بعضې وخت مسلمانان هم دا کار کوي، د چا پیر په نوم باندې زناور پرېږدي. استغفر الله، زمون خلق خو د دې پوري کوي چې ماشومان د بزرګانو په نوم باندې پرېږدي، په مزارونو کې پرېږدي. نه کور ته وړي، نه پرې سبق وایي، هیڅ هم نه. د هغوی په سرونو یو هیلمټ واچوي نو د هغوی سرونه دغه شان پاتې شي او معذوره شي، او دا خبرې هغوی ته چوکه یاري. شیطان، الله تعالی خو دوی په توحید باید نه پیدا کړي وو او دوی دا کارونه شروع کړل. هیڅوک هم د چا په نوم نشي کېدی، او په انډیا کې باقاعده خلک غواګانې باقاعده د بوتانو په نوم باندې پرېږدي، او داسې زړې خبرې نه دي، داسې نن هم کېږي. نو دا شیطان ویلی وو چې زه به داسې کوم. دا په بخاري او مسلم کې حدیثونه دي چې هر بچی فطرتی طور مسلمان پیدا شوی وي، لیکن بیا د هغو مور او پلار هغه یهودی، عیسایی یا هندو جوړ کړي. د بیزی بچی بې عیبه وي، سلامت وي، لیکن خلک د هغو غوږونه کټ کړي او هغه عیبدار کړي. ولا امرنهم، او البته زه به ضرور حکم ورکوم هغوی له. د دې مطلب دی چې څوک خلک هم دا کار کوي اوس په دنیا کې، نو هغوی دا کار د شیطان په حکم باندې کوي. دا شیطان هغه وخت ویلی وو، لا بني آدم پیدا شوی هم نه وو. فليغيرن خلق الله، پس البته ضرور به بدلوي د الله تعالی تخلیق. چې الله تعالی څوک څنګه پیدا کړی وي نو هغه تخلیق به بدل کړي. اوس دا یوه ډیره د پوهې خبره ده، په دې کې ډیرې زیاتې خبرې راځي. په دې کې دا هم راځي چې جسمانی طور به هغه بدلوي، یعنی ظاهری طور به هغه بدل کړي. او د دې دا مطلب هم دی چې انسان له الله تعالی، یعنی چې انسان الله تعالی د کوم مقصد دپاره پیدا کړی دی، نو د هغو رول یې الټه کړو او سبل سي ترینه جوړ کړو. اوله مونږ ګورو چې جسمانی طور بدلول په دې کې څه سو راځي. نن خدا شی ډیر عام دی، او هغه دا چې ډیری سړو د خپل ځان د ښځې جوړې کړي دي. ځینې خلکو ځان جسمانی طور هم داسې انفرټایل کړي دي چې اوس هغه سړی پاتې نه شو. زمونږ په ملکونو کې هم د هغوی سبل کار او دنده نه وي. هغوی ځانونه هجراګان جوړ کړي او خپل ځانونه داسې کړي چې د ښځو په شان جامه پیزار اچوي او خیرات غواړي، حالانکه هغوی سړي وي. او دلته خو لا نوري خبرې هم ډیرې عام دي. دغه شان ښځې د ځان نه سړي جوړ کړي او هغوی هم هغه شان جامې اچوي، هغه شان ویښتو جوړوي، هغه شان حال حلیه خپله جوړه کړي وي چې هغوی سړي ښکاري. دا د الله تعالی په تخلیق کې چینجز راوستل دي، په هغې کې تبدیلي راوستل دي، او دا شیطان کوي. او نن سړي هم میک اپ کوي، واکسینګ کوي، تھریډینګ کوي. هغوی وایي چې د ښځو په شان نازک ښکارو او داسې حرکتونه کوي. ځینې خلک داسې کانټیکس لګوي. نو دا هم د الله تعالی په تخلیق کې تبدیلی راوستل دي، دا کلرډ کانټیکس چې واچي. الله تعالی تاسو له یو نمونه د سترګو رنګ درکړی دی او تاسو وایئ چې بدل دي شوي، یا ټیټوز لګول، پرمننت ټیټوز لګول. دغه شان چې ښځې خپل یوټرس لري کړي، دا هم صحیح کار نه دی. خپل ځان انفرټایل کړي چې بچی نه راوړم، او دا د الله تعالی په تخلیق کې تبدیلی ده، یا خپل شکل بدلول. نن خلکو خپلې پوزې نری کړي، یعنی خلکو لږ یو خپلې پوزې نری کړي، شونډې غټې کړي، کازمیټک سرجریز وکړي. دا سوري، دا هم د الله تعالی په تخلیق کې تبدیلی راوستل دي. په صحیح حدیث کې راځي، دا خلک چې وروځې جوړوي، یعنی وروځو له شیپ ورکوي، آی بروز، او د وروځو په منځ کې ویښتو چې دي کنه، دا بنده لري کولی شي. په دې باندې صداغه نشته دی، نه سوهرج سګونا نشته، لیکن باقی وروځي جوړول د مخ نه ویښتو هم بنده لري کولی شي، ځکه چې ویښتو د سړي په مخ باندې وي. نو یوې ښځې د حضرت عائشه رضی الله عنه نه تپوس کړی و چې یوه ښځه د خپل خاوند دپاره د مخ نه ویښتو لري کولی شي. نو حضرت عائشه رضی الله عنها ورته وی چې ها، کولی شي، دا اذیت دی، یعنی تکلیف دی، دا لري کول پکار دی. لیکن یو قدرتی شی بدلول دا غلط دی. او په غاښونو کې چاو جوړول، یعنی سپیس پیدا کول، دا هم د الله تعالی په تخلیق کې تبدیلی جوړول دي. پخوا په زمانه کې به خلکو په غاښونو کې لږ شان سپیس جوړوه، ځکه چې دا به د ښکلا یو نښه هغوی ته ښکارېده. نو د الله تعالی لعنت دی په داسې خلکو باندې. ځینې خلک په غاښ د پاسه سرو زر واچوي، یعنی د سرو غاښ کیږدي. نو ځینې خلک دا کارونه په دې وجه کوي چې هغوی ته خپل قدرتي اعضا ښکلي نه ښکاري، چې موږ ځان په دې طریقه باندې ښکلی کړو. او په دې کې ښځې د ټولو نه مخکې دي. په ښځو کې دا شی ډېر زیات دی، او خاص طور اکټرانی او سینګرز، دا کوم سلیبریټیز چې دي، دا کارونه هغوی ډېر زیات کوي. او دغه شان مصنوعي ویښتو لګول دا هم حرام دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یوې ښځې وی چې زما لور بیماره ده، او د هغې ویښتو چې دي هغه ټول ختلي دي د څه بیمارۍ په وجه. زه هغه وعده کوم، نو هغه مصنوعي ویښتو لګولی شي، یعنی ویګ وغیره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې څوک مصنوعي ویښتو لګوي او څوک ورله لګوي په هغوی دواړو باندې الله تعالی لعنت کړی دی. او نن سبا خلک څومره ویګز لګوي، د ویښتو سره نور ویښتو ملاوهل چې زما ویښتو اوږدو ښکاري، د دې څومره رواج دی. دغه شان فیک آیبروز خلک لګوي، یعنی انسان په خپل جسم باندې مطمئن نه وي، نو په رنګارنګ طریقو باندې په ځان کې تبدیلی راولي. او په بخاری کې یو حدیث دی چې حمید بن عبدالرحمن د حج په کال د حضرت معاویه رضی الله عنه په منبر باندې لیدلی و چې د هغو په لاس کې د ویښتو یوه ګوچه وه، هغو په لاس کې د ویښتو ګوچه اخیستی وه، او هغه ګوچه چې وه هغو د یو پهردار په لاس کې وه، د هغو نه یې واخیسته. او وی فرمایل چې اے اهل مدینه، ستاسو علما چرته دي؟ هغوی تاسو د بدای نه منع کوي. ما خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی و چې هغو به خلک د دې قسمه کارونو نه منع کوو، د خپل ویښتو سره ارتیفیشل ویښتو ملاوهل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بنی اسرائیل هغه وخت هلاک شو چې کله د هغوی ښځو دا کارونه شروع کړل. او زموږ له خلکو دا څومره رواج دی، نو دا کارونه منع دي، او د دې نه پرهیز کول پکار دي مونږ ته. دغه شان د ښځو او د سړو چې کوم کارونه دي او هغه بنده بدل کړي، لکه د ښځې رول دی بچی پیدا کول، هغه خلک د دې کار نه لري کړي، یعنی یوه ښځه، او په فیکټری کې ولګوي چې بچی مه پیدا کوه، خو بس دغه کارونه کوه. سړی میندې جوړې شي او میندې پلاران، یعنی رولز هم الټه شو. او دا د الله تعالی نقشه بدلول دي. الله تعالی چې څوک د کوم کار لپاره پیدا کړی دی، کو هغه کار وکړي نو ټیک ده، کو هغه دغه کار الټه کړي نو دا د الله تعالی په تخلیق کې چینجز راوستل دي. دغه شان د ښځې او خاوند په تعلقاتو کې داسې طریقې راوستل چې هغه غیر فطري وي، چې کوم عضو الله تعالی د سوکار لپاره رالیږلی دی، نو د هغې لپاره د هغې استعمال پکار دی. او دا مونږ ویلي دي چې ښځه الله تعالی پټې جوړ کړی دی د سړي دپاره، او هغه به هغه شان داخلیږي په هغې کې چې څنګه الله تعالی د فطرت مطابق، او په هغې کې هم بنده غیر فطري طریقې نشي استعمالولی. دغه شان د قوم لوط چې کوم عمل دی، دا هم د الله تعالی په تخلیق کې چینجز راوستل دي، ځکه چې الله تعالی د ښځې او سړي جوړه کړي ده، یعنی ښځې د ښځو سره تعلقات نشي ساتلی او سړي د سړو سره. او هغه هر سول ټکول، او ځینې خلک وایي چې نه، دا خبرې خو د هغوی په فطرت کې دي، دا هجړاګان چې دي، یعنی دا سړي چې دا ګیز وغیره، نو دا خبرې د هغوی په نیچر کې نه دي، دا په ځناورو کې هم نشته، نو انسانان څنګه کېدی شي؟ نو دا هم په خلق الله کې تبدیلی راوستل دي. او دا کارونه شیطان کوي په بنده باندې. او څومره هم چې د نافرمانۍ کارونه دي، د ترقۍ په نوم یا د فیشن په نوم، او د الله تعالی تخلیق بدلول، دا په زړو کې چې کومې خبرې راځي، نو دا د شیطان د طرف نه وي. او په هغه ورځ به شیطان وایي، په سورت ابراهیم کې راغلی دی، هغه به وایي چې ما صرف تا له دعوت درکړی و او تا هغه قبول کړو، تا ولې زما خبره منله؟ او بیا په سورت فاتر کې راغلی دی چې شیطان ستاسو دشمن دی، او تاسو هغه خپل دشمن وګڼئ. او د هغو چالونه چې دي چې خلک جهنم ته لاړ شي، نو هغه خو په انسان پسې لګېدلی دی، لیکن په خلکو سوچل شوی دی چې هغوی د هغه خبره مني. دغه شان کلیئر کانټیکس اچول صحیح دی. په هغې کې په تخلیق کې چینجز نه راځي، لیکن داسې کانټیکس لګول چې د هغې سره خلک دوکه وخوري هغه صحیح کار نه دی. بیا الله تعالی وفرمایل ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. او په دې کې ډیره ژوره خبره ده چې چا شیطان خپل ملګری جوړ کړو او الله یې پریښود او د الله نه سیوا، د دې مطلب دی چې بنده یا د الله دوست جوړېدی شي او که د الله سره څوک دوستی نه کوي نو بیا به هغه د شیطان په ملګرتیا کې راځي، بیا به هغه شي د شیطان ملګری به شي، هغه به انسان چرته هم الله تعالی طرف ته پرې نه ږدي. اوس چې چا داسې وکړل او دوستی څنګه کیږي؟ مونږ خو د هغو سره دوستی نه کوو، مونږ خو اعوذ بالله وایو. چې کله انسان د شیطان په لار ځي نو د هغو سره دوستی کوي بنده، دا دوستی ده. او چې کله انسان د الله په تخلیق کې تبدیلی راولي نو هغه سوایي، هغه وایي چې الله خو دا صحیح نه دی جوړ کړی، زه به صحیح کړم. داسې وایي کنه. چې کله انسان مطمئن نه وي نو دا د شیطان لمس وي، هغه انسان ناشکره جوړ کړی دی. هغه خو وعده کړې ده، هغه ویلي وو چې دی به ناشکري کوي، او نن څوک هم مطمئن نه دي، نه په خپل شکل، نه په صورت، نه په نور سو چې الله تعالی وله ورکړي دي. ښځې وایي چې که مونږ سړی وي نو څنګه به ښه وه، هر بنده ناشکري کوي. نو چې چا هم د الله نه سیوا د دو سره دوستي وکړه، یعنی د شیطان سره، نو هغه ډېر غټ نقصان اوچت کړو ښه په ښکاره، او په دې نقصان کې خصوص شک هم نشته. یعیدهم و یمنیهم، هغه وعده کوي د هغوی سره او هغه امیدونه ورکوي هغوی له چې دا به وشي، هغه به وشي، او هغه نه ځوان پرېږدي او نه بوډا. د بوډا سره هم داسې کوي. انسان د دنیا لالچي وي، په خواهشاتو پسې ځي. نن د ځوانانو او بوډاګانو یو شان شوقونه دي، خواهشات د چا ختمیږي نه، او د آخرت په معامله کې څه کوي؟ د دروغو خواهشات ورته ښایي. د دنیا په معامله کې بنده ته ښایي چې دنیا خو به درته په محنت باندې میلاویږي، او انسان پاگل شي په پیسه پسې د دنیا محنت کوي. داسې خو نه وایي چې الله تعالی غفور الرحیم دی، کور ته به راله راځي، داسې خو نه وایي. او د آخرت په معامله کې څه وایي؟ چې هېڅ مه کوه، کلمه دې ویلي ده، جنت به درته میلاویږي. او مونږ څومره د هغو په خبره باندې یقین کوو؟ د دنیا په معامله کې مونږ وایو چې دا به د محنت سره میلاویږي، ټول محنت کوي، دنیا په منډه روانه ده، منډه ترړه ده، داسې ښکاري لکه د ټولو منډه چې یو طرف ته ده. چې کو محنت مو وکړو نو بیا به خوراک څښاک میلاویږي، او د آخرت او جنت په معامله کې خو داسې بېوقفه شو چې د څه کولو ضرورت نشته. د دنیا دپاره دومره ستړي کیږو، څومره محنت کوو، د جنت او د جنت لپاره د ستړي کېدو او محنت کولو ضرورت نشته. نو ولې مونږ ته پته نه لګي چې دا د شیطان دوکه ده؟ نو هغه وعدې هم کوي د دروغو، امیدونه هم خلکو له ورکوي چې هیڅ هم نه کیږي. وما یعدهم الشیطان الا غرورا، د شیطان چې کومې وعدې دي نو هغه د دوکې نه سیوا بل سونه دي، ټول دروغ دي، فریب دي. دا ټول فریب به انسان ته د مرګ په وخت کې په نظر راشي. څوک چې په نیکۍ کې دا ټال مټول کوي کنه، نو دا شیطان کوي په بنده باندې چې زه خیر دی، سبا به شي، بله ورځ به شي، هیڅ خبره نه ده. د دنیا په معامله کې بنده ته سبا نه رایادیږي، صرف د آخرت په معامله کې هغه داسې کوي. په دنیا کې کو هر سو کو انعام اخیستل وي یا بل سو، نو بنده ته وایي چې اوسې واخله. چې کله سیل ولګي نو بنده په هغه وخت باندې منډه وهي، داسې نه وایي چې بیا به شي. هغوی وایي چې زر زر لاړ شو، هسې نه چې سیل ختم شي. او د جنت په معامله کې وایي چې د هغې خو لا پتم نه لګي چې هغه راځي او که نه، هغه به سبا شي، او هغه سبا بیا چرته هم رانه شي. اکثر خلک وایي چې انشاءالله کال به شروع کړم، دوه کاله پس چې میلاو شي نو بیا بیا هغه خبره کوي چې کاله به شروع کړو دوه درې کاله پس چې میلاو شي نو بیا خبره کوي دا غوي چې زه کاله به شي ځکه چې کارونه خو ختمیږي نه او سبا سبا کوي او سبا بیا چرته ناراضي اولئک جهنم ولا یجدون عنها محیصا هغه خلک چې په شیطان پسې روان وي د هغوی د اوسېدو ځای جهنم دی چې هغه تور ځای دی او ژور ځای دی ولا یجدون عنها محیصا او د دې نه به هغوی د وتو لاره نه بیا مومي دا هغه ځای دی چې د دې نه به د تښتېدو لاره نه بیا مومي د دې هیڅ اګزټ هیڅ لاره نشته په هر بیلډینګ کې فایر اګزټ وي چې کله اور ولګي نو بنده به په هغه لاره باندې وځي لیکن په جهنم کې هیڅ اګزټ نشته هلته به اور وي لیکن د وتو لاره به نه وي والذین آمنوا وعملوا الصالحات د دې نه برعکس هغه خلک دي چې هغوی ایمان راړو او صالحه عملونه یې کړي دي سندخلهم مخکې هم ما تاسو ته ویلي وو چې ډېر زر به یعنی دا لفظ ولې راغلی دی اوس خو لا نږدې نه دی جنت لیکن چې چا دا کار وکړو الله به هغه د دنیا په داسې جنت کې داخل کړي چې په هغې کې به سکون وي اطمینان به وي د زړه چې کومه خوشحالي وي نو هغه به د بل چا نه وي او ډېر زر به یې داخل کړي په داسې جنت کې خالدین فیها ابدا همیشه به اوسیږي په هغې کې او بیا ورسره ابدا لفظ هم راغی د ابدا معنی ده تل یعنی همیشه حالانکه خالدین هم پوره وو دا هم د همیشه د پاره راځي لیکن ابدا ولی راغی ځکه چې د همیشه همیشه تاکید په دې کې راغی وعد الله حقا د الله وعده رښتینی ده او مخکې سراغلی وو وما يعدهم الشيطان الا غرورا د شیطان وعده د دوکې وه او الله تعالی هم یو وعده کوي او دا غو وعده داده چې که ته ایمان راوړې او که صالح عمل دې وکړو نو الله تعالی به دې په داسې جنت کې داخل کړي او دا د الله تعالی وعده ده ومن اصدق من الله قیلا او د الله د خبرې نه د چا خبره رښتینې کیدی شي او موږ ته پته ده چې د الله وعده رښتینې ده او بیا هم موږ د شیطان وعدې له ترجیح ورکوو د هغو وعدې له توجه ورکوو د هغو په وعده زموږ یقین زیات دی او د رحمان د وعدې خو د چا سره احساس نشته او ګورئ د ایمان او صالح عمل نه بغیر جنت نشته هر ځای دا شرط راځي او بیا هم موږ وایو چې عمل ډېر مشکل دی موږ وایو چې عمل ډېر مشکل دی موږ به الله ته وایو چې زموږ نه عمل نه کیږي او چې موږ عمل نه کوو نو بیا قرآن سوله وایو د دې مطلب دی چې تا دا خبره وکړه چې زما جنت نه دی په کار خلک ډېر په آرام سره دا خبره د خولې نه وباسي او دا خبره واوري ټول خلک کنفیوژن لري کړی ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ستاسو په خواهشاتو سره هیڅ نه کیږي چې تاسو خوبونه وینئ چې موږ به جنت ته ځو هلته به دا وي هلته به هغه وي چې زه خو ډېرې دعاګانې غواړم د جنت نه د دې سره هیڅ هم نه کیږي او نه به د اهل کتاب د اماني یعنی د هغې د خواهشاتو سره کیږي چې موږ د الله زامن یو او موږ ډېر نازبین یو نو د هغوی د خواهشاتو هم سره هم سونه کیږي یعنی زموږ د ټولو د ارزوګانو او خواهشاتو سره هیڅ هم نه کیږي دلته امانیکم راغلی دی الله تعالی ته پته ده چې دا هم د دې خواهشات دي د دروغو ارزوګانې دي موږ هم وایو چې کلمه خو مو ویلې ده نو جنت زموږ دی موږ د فلاني رسول امتیان یو دا خوبونه چې دي زموږ د دې سره هیڅ هم نه کیږي صفا ویلی شو او که تاسو قرآن نه وایئ نو موږ هسې په خوشفهمۍ کې مبتلا یو داسې ښکاري لکه د جنت ټیکټ چې موږ اخیستی دی نو داسې نه ده ستاسو د خواهشاتو سره هیڅ نه کیږي نو ولې جنت بنده ته د تمنا کولو سره میراویږي نه د دې خوشفهمو سره هیڅ نه کیږي نو دې آیت دا هر څه صفا کړو صرف اهل کتاب ته نه دی ویلی شوی لکه موږ چې په سورة البقره کې ویلي وو یهود او نصارا وایي چې موږ به جنت ته ځو بل څوک به نه ځي نه د هغوی د وینا سره سونه کیږي او نه ستاسو الله تعالی با کوششونو ته ګوري. په دنیا کې د ارزو سره هیڅ نه ملاویږي چې ما ته ملیون ډالرز ملاو شي، فلانی شی راته ملاو شي. د هغې دپاره سو کوشش کول پکار وي، کوشش پکار وي که نه. که تاسو وایئ چې زما نیت ډیر ښه دی، زه غواړم چې خوراک پوخ شي، نو خوراک د ځان نه نه پخیږي. زه غواړم چې چاله مې دعوت ورکړی و، نیت خو زما ډیر ښه دی، نو د ځان نه خو هیڅ کار هم نه کیږي. نه، نو جنت ته ولې جنت به څنګه هسې ملاویږي؟ من یعمل سوءا یجز به، چې څوک عمل کوي بد نو هغو ته به بده بدله ملاویږي. نو تاسو پوه شئ، که بدی کوئ نو بده بدله به درته ملاویږي. دا شیطان چې وایي چې هیڅ نه کیږي، نو داسې نه ده. د بدی بدله بده وي، هغو ته به بده بدله ملاویږي. که څوک وایي چې د لږې بدی سره څه کیږي، نو الله اکبر. چې کله دا آیت نازل شوی و، نو صحابه کرام رضی الله عنهم داسې پریشانه شوي وو. هغوی به وایي چې اوس به زموږ سره څه کیږي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه وفرمایل چې مونږ دومره غمجن شو چې څه به کیږي. دلته خو راغلی دی چې من یعمل سوءا یجز به، چې څه هم خلق بد عمل کوي نو د هغې به هغو ته بده بدله ملاویږي. جزا د ښه او بدی د پاره، یعنی دواړو د پاره راځي. ځکه مونږ له صرف جزاک الله نه دي ویل، بلکې جزاک الله خیر ویل پکار دي، چې الله دې در له ښه بدله درکړي. کچری مونږ ته په هر بد عمل بده بدله ملاویږي، نو څه به کیږي؟ حضرت ابو هریره رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل، دې آیت خو هیڅ هم پرې نه ښودل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې فکر مه کوه، د خپل طاقت مطابق عمل کوه، ځکه چې په دنیا کې څه هم مصیبت یا تکلیف راځي، نو هغه زموږ د ګناهونو کفاره جوړیږي او د بدی جزا وي. یعنی ډیری خطایې په دې طریقه باندې لری شي. چې کله په دنیا کې په بنده باندې تکلیف راشي، په حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، تر دې چې بنده نقدی په جیب کې کیږدي، لکه کې شي بنده په جیب کې واچوي. یعنی چې بنده په جیب کې لاس واچوي او سنوي، او هغه ته چې کومه صدقه میلاو شي، نو په دې هم د بنده ګناهونه معاف کیږي، دا هم د هغو د ګناهونو بدله شي. دغه شان چې څه هم ګناهونه په بنده راځي، نو هغه بنده خالص کړي. نه، دغه شان چې څه هم تکلیفونه په بنده راځي، نو هغه بنده خالص کړي. د قیامت په ورځ به د هغو بالکل بوج نه وي. چې کله تاسو وګورئ او پیسې نه وي، په بنده خوله راشي چې یا خدایه پیسې چرته لاړې. بنده ایک دم گبراو شي چې پیسې لاړې چرته، او هغه بیا چرته د بل وړوکي جیب نه راوځي. بنده وایي چې هی شکر دی د الله چې پیسې میلاو شوې، زه خو داسې گبراو شوم. او چې کله په کور کې ستاسو سروزر والا سیزونه نه میلاویږي، او تاسو ایک دم پریشانه شئ. د دومره شان پریشانی سره هم ستاسو ګناهونه معاف شي. او دا شان الله تعالی مؤمنان پاکوي مسلسل. څومره غفور الرحیم رب دی زمونږ، او زمونږ دومره ګناهونه جمع شوي او مونږ ته پته هم نه وي چې مونږ دومره ګناهګار یو، ګناهونه مو کړي دي، یا او یاد راته هم نه وي. او کچرې دا جمع کېدې او په آخرت کې راته د دې بدله ملاوېدې، نو بیا به مونږ څه کول؟ دا شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ابو بکر رضی الله عنه یو ورځ پریشان شو چې کچری مونږ د رتۍ برابر ګناهونه وینو، نو بیا به څه کوو؟ مونږ به څنګه بچ کیږو؟ او ګورئ، صحابه کرام رضی الله عنهم داسې ونه ویي چې مونږ خو په بدر کې شامل شوي یو، مونږ خو په جنګ احد کې شامل شوي یو، مونږ ولې د دې ګناهونو فکر کوو؟ او یا دا هم ویلی شو چې مونږ خو صحابي رسول یو، مونږ خو ټوله ورځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په یو مجلس کې ناست یو، مونږ خو ټوله ورځ د نیکۍ کارونه کوو، مونږ خو عبادتونه کوو، مونږ ولې سوچونه او فکرونه کوو؟ هغوی په څه خبره باندې پریشانه دي؟ په خپلو ګناهونو. او مونږ له څومره فکر پکار دی؟ د هغوی خو ډېر زیات ښه صحبت وو، هر وخت به هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وو. او هر وخت ورته د پاکېدو موقع ملاوېده. او موږ چې د قرآن مجلس ته راشو د لږ وخت لپاره، نو د دې سره فرق پریوزي. او هغوی خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خاص په خاص مجلسونو کې وو، هلته به یې قرآن وي، آیاتونه د هغوی د مخې نازلېدل، او بیا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خوږې خبرې او تربیت، سبحان الله، د هغوی به څنګه درجې وي، او بیا هم د هغوی فکرونه څه وو. که موږ په یو یو کار باندې جواب ورکوو، ګورئ بیا هغوی پریشانه دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له تسلی ورکوي او ورته فرمایي چې اے ابو بکر، تا دې الله تعالی وبخي چې دا سزا هغه ده چې کله د بیماری په صورت کې راشي، کله د تکلیف په صورت کې، او کله د خفګان، غم او پریشانۍ په صورت کې، کله د مصیبت په شکل کې. او دا روایت په مسند احمد کې دی، یعنی که بیماری راشي نو هغه هم ستاسو د ګناهونو کفاره جوړ شي. دغه شان کو غنه لاړ شي د بنده په جسم کې، نو هغه هم کفاره شي، د هغې سره د بنده ګناهونه ختم شي. د ابن مردوی روایت دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د دې آیت په باره کې سوال شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د مؤمن په سو کې خیر وي او اجرونه او اجر ورته ملاویږي، تر دې چې د مرګ سختی په بنده باندې راشي، نو د دې سره هم دغه ګناهونه وینځلی شي. کو لګ لګ پاتې وي او کو د چا ډیر هم وي، نو چې کله هغه ځي نو پتلو کې هم هغه الله تعالی پاک کړي. دا آخرت مصیبت او تکلیفونه ډیر لوی او ګران دي، نو الله سبحانه و تعالی په دنیا کې بنده پاک کړي. بعضی ګناهونه د بنده د معافی غوښتو سره لري شي، بعضی د انسان د نیکۍ کولو سره لري شي، او ځینې ګناهونه د تکلیفونو د نیکۍ د کولو سره لري شي، او ځینې ګناهونه د تکلیفونو سره لري شي. او چې کله په انسان د مرګ حالت راشي او کېدی شي چې بنده توبه نه وي کړي، نو الله تعالی دغه شان معاف کړي. په مسند احمد کې دی چې کله د انسان ګناهونه زیات وي او د هغې د لرې کولو دپاره د نیک عمل کولو ضرورت وي، نیک عملونه د هغو سره نه وي، نیکۍ یې کمې وي او بدۍ یې ډېرې وي، د نیکیانو ضرورت وي هغو ته، لیکن دومره هغو کولی نه شو، نو الله تعالی په هغو باندې غم واچوي او د هغې سره د هغو ګناهونه پاک شي. سبحان الله، الله اکبر. دغه شان په یو روایت کې راځي چې یو صحابي و، د هغو په باره کې صحابه خفه و، ژړل یې، غمګینه و د دې آیت په نازلېدو سره. نو یو سړي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې د دې بیمارو سره موږ ته څه ملاویږي. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا ستاسو د ګناهونو کفاره ده. او چې حضرت کعب بن عزه دا خبره واورېده، نو هغه دعا وغوښته چې یا الله، د مرګ پورې په ما باندې تبه ولګوې، سیوای په حج او عمرې باندې د تلو په وخت کې، او د باجومات مونځ په وخت کې، چې د دې نه زو محرومه نشم. او د هغو دا دعا قبوله شوه چې چا به کله په هغو باندې لاس کېښودو، نو د هغو به تبه وه سیوای د دغه وختونو نه. الله اکبر. نو ګورئ، بعضی وخت انسان په شر کې هم خیر وي، هغو ته پته نه وي چې الله تعالی مال څومره اجر ښودی دی، څومره خیر ښودی دی. ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، او نبه غبي مومي د ځان د پاره د الله نه سیوا څوک دوست او نه مددګار. هغه به د هرې بدۍ بدله هغو ته ملاویږي، هغه به داسې ځای وي چې هلته به څوک دوست نه وي او نه به مددګار وي. د الله فیصله د منع کولو د پاره یا د سزانه د بچ کولو د پاره به څوک دوست نه وي. داغو صحابه کرام رضی الله عنهم پریشان شو، الله تعالی انسان هلته راوستو او ویدرو چې سوچ کوه مخکې وروسته هیڅوک نشته، ته به ډیر بې سهاره یې. د انسان زړه داسې اورپیږي چې هی زه به څنګه بې سهاره شم. انسان سوچ کوي بیا چې هغه کارونه ولی اونه کړم چې هغه می په کار راشي، یعنی هغه بیا سوچ کوي چې ځان له سنیکی وکړم. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى، او چې څوک عمل کوي نیک د نیکۍ په معامله کې، که هغه سړی دی او که هغه ښځه ده. وهو مؤمن او هغه مؤمن وي مونږ مخکې ووای کنه چې آمنو وعملو الصالحات دا هغه خبره ده لیکن په دې کې عمل صالح مخکې راغی او ایمان وروسته راغی دا دي هغه دوه شرطونه اول راغی عمل صالح وهو مؤمن چې نیک عمل وي او ورسره ایمان هم وي ځکه چې نیک عمل د ایمان نه بغیر نه قبلیږي فاولئک یدخلون الجنه هم دغه خلک دي چې هغوی به داخلیږي په جنت کې ولا یظلمون نقیرا او د کجورې د هډوکي د داغ برابر به هم په هغوی باندې ظلم نه کیږي دلته خدا حال دی څوک جرم وکړي او هغه بیا بری شي آزاد ګرځي او څه فرق نه پرېږدي هغو ته او چې څوک غریب مظلوم وي نو د هغو سره ظلم وشي او هلته به داسې نه وي که تاسو نیکۍ وکړئ نو د هغې بدله به درته میلاویږي هلته به څوک داسې نه وایي چې ته سړی یې نو ځکه ستا حق سیوا دی یا دا چې تا ته به نه نیکۍ ډبل اجر میلاویږي او یا داسې به هم څوک نه وایي چې لیډیز فرست تاسو ښځې یې تاسو کمزور یې نو تاسو ته به زیاته بدله میلاویږي داسې به نه وي هلته به جزا او سزا چا ته د جنس په لحاظ سره نه میلاویږي چې یعنی دا ښځه ده یا دا سړی دی په دې وجه یعنی نه به انعام وي او نه سزا کو هغه سړی وي او کو هغه ښځه وي که مونځ کوي ښځه او سړی نو یو شان بدله ده د دواړو د حج یو شان بدله ده د زکات یو شان بدله ده چې څنګه نیکي کوي نو هغه شان بدله به وي چې څومره د انسان د ایمان لیول زیات وي نو هغه مره به هغه نیکي وي چې څومره د ایمان لیول کم وي او چې بیا وروسته څنګه څنګه ایمان کمزوري کیږي نو هغه ښه کمزوري شي بیا او بیا د هغو نه نیکۍ نشي کیدی ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله او تاسو پې پوهېدل غواړئ چې د چا دین ډېر زیات ښه دی او مونږ هم پوهېدل غواړو چې د چا دین په سټنډرډ کې د ټولو نه ښه دی او هغه وښیلی شو ممن اسلم وجهه لله دا هغو دین د هر چا نه ښه دی چې څوک خپل مخ اسپاري الله تعالی ته دا یعنی د الله تعالی دپاره او د مخ د سپارلو څه مطلب دی یعنی نه سوریاکاري ده په هغو کې بلکې په هغو کې اخلاص دی دا مخ چې دی نو د ټول وجود عکاسي کوي یعنی هغو خپل ټول وجود الله تعالی ته ښکته کړو داسې نه ده چې نیم د الله دپاره دی او نیم د شیطان دپاره دی لیکن هغه خپل ځان مکمل طور الله تعالی ته سبمیټ کړي ځان حواله یې کړو هغو ته یعنی الله ته یې ځان حواله کړو مونږ خلک لږ شان د نورو دپاره هم کوو که نه هر مذهب والا خلک وایي چې زمونږ دین ښه دی یهودیان وایي چې مونږ ښه یو عیسایان وایي چې زمونږ مذهب ښه دی نو څوک ښه دي واورئ خپل ځان ټول الله تعالی ته وسپارئ لږ هم د ځان دپاره مګ دی د دې اولنۍ معنا دا ده چې په بنده کې اخلاص وي او هغه عمل صرف او صرف د الله دپاره وي او دویمه معنا یې ده په مخ کې سوري یعنی زموږ مخ چې دی په دې مخ کې څه سو راځي سترګې دي غوږونه دي ژبه ده دماغ دي دا ټول هر سو بیا د الله تعالی فرمانبرداري کوي د سترګو فرمانبرداري سو ده دا بیا هغه څه ویني چې څه د الله تعالی حکم وي او د دې سره د بنده دین ښه شي دغه شان بیا غوږونه هم هغه اوري چې څه د الله تعالی حکم وي د اورېدو او ژبه بیا هغه خبرې کوي چې څو الله تعالی غواړي او د انسان ذهن هغه طرف ته سوچ کوي څو چې الله تعالی غواړي او هغه پرې خوشحالیږي هغه سوچ بیا انسان په ذهن کې نه راولي چې هغه د الله تعالی د احکاماتو خلاف وي او هغه الله تعالی منع کړی وي نه زموږ سوچ څوک لیدی شي او نه زموږ د سترګو چا ته پته لګي چې مونږ کوم خوا ګورو زه په دې وخت په کوم نظر سره ګورم د ژبې خبرې خو بیا هم بنده اوریدی شي لیکن د سوچ متعلق چا ته پته نه شي لګېدی لیکن الله تعالی ته پته لګي د هر سو الله تعالی ته پته ده او دا هر څه چې دي نو تاسو الله تعالی ته ښکته کړئ دای هم معنی ده نو څه څه معنی دي اولنۍ معنی یې ده اخلاص چې بنده خپل ځان بالکل الله تعالی ته سبمیټ کړي ټیک شوه یعنی اولنۍ معنی یې دا ده چې په بنده کې اخلاص وي خلوص وي او دویمه معنی څه ده چې بنده خپل ځان بالکل الله تعالی ته وسپاري سبمیټ کړي ځکه چې مخ د ټول جسم نماینده دی دغشان چستاسو سمره هم د بدن حصی دی او دا هر سو الله تعالی تخک تکړی، یعنی اسلم وجهه لله وکړی. نو اولنی شرط داده او دویم شرط سوده و هو دویم شرط دی و هو محسن، او چې هغه محسن هم وی نیکوکار وی، او د محسن یو معنا نیکوکار ده او دویمه معنی سوده یعنی د هغه د عمل طریقه به هغه وی چې د احسان په لیول باندې وی، چې په هغه کې ډیره ښکلا وی، چې هغه هر کار د زړه د خوشحالۍ سره بنده وکړي په ښه ښکلي طریقه باندې، او د ټولو نه ښکلی عمل له چا و؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، یعنی چې د هغه د عمل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې وي، یعنی عمل به هم په ښه طریقې سره وي. نو اولنی شی څه دی؟ اخلاص. او دویم چې دغه عمل به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې وي، او دا عمل په صحیح طریقه باندې مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیلی شي. د الله تعالی په نس د یوې نیکۍ قبلېدو دپاره دوه شرطونه دي. که په دې کې یو شرط هم نه وي نو نیکي به نه قبلېږي. هغه دوه شرطونه څه دي؟ اولنی شرط دی اخلاص، یعنی په هغه عمل کې به خلوص وي، او دویم هغه عمل به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې به وي. شریعت به د هغې اجازت ورکړی وي. چې کله هم زموږ په عمل کې دا دوه خبرې وي نو پوه شئ چې هغه عمل به چې کله هم دا دوه خبرې زموږ په عمل کې نه وي نو پوه شئ چې هغه عمل به بیا نه قبلېږي. نو موږ له څه کول پکار دي؟ اولنی شی اخلاص دی، چې موږ په ځان کې اخلاص پیدا کړو. او دا چې ده نو دا د زړه معامله ده، د هغې تعلق د نیت سره دی، او نیت څوک د چا نه شي لیدی. او دویمه خبره دا ده چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو مطابق وي، نه موږ هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې نه کموو او نه یې زیاتوو، بالکل په هغه طریقه باندې به کوو. او دا داسې ښکاره شی دی چې خلکو ته په نظر راځي. په دې کې هم د ډېر احتیاط ضرورت دی چې بنده وګوري چې آیا دا عمل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته کړی هم دی او که نه، یعنی د ړندو په شان په چا پسې تلل نه دي پکار په دین کې. نو اوله دا کتل پکار دي چې دا کار نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی یا د هغو صحابه کرام رضی الله عنهم کړی دی او که نه، او که کړی دی نو څنګه یې کړی دی. لکه ذکر دی، نو موږ به ګورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم ذکر کړی دی او څنګه یې کړی دی. داسې نه ده چې تاسو ته ویل چې ښه ذکر هغه دی چې بنده په سر باندې ودرېږي او ذکر کوي، نو داسې نه ده. نو ذکر به هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه وي او د هغو د احکاماتو مطابق به وي. دغه شان د دین په هره معامله کې به موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې بزو، چې کوم عمل د سنت نه علاوه دی نو هغه به نه قبلېږي. نو ځکه د دې خبرې خیال ساتل پکار دي. او چې کله خلک نوي نوي یا خپلې طریقې په دین کې ایجاد کوي نو هغه بیا بدعتونه جوړ شي، او بدعتونه خلک ور طرف ته بوزي. نو دلته موږ ته څه فرمایلی شو؟ نو دلته موږ ته دوه خبرې وشوې. اوله دا چې هغه خپل مخ الله تعالی ته وسپاري، الله تعالی ته یې ښکته کړي، او دویمه دا چې د هغو چې هغه نیکوکار وي، واتبع ملت ابراهیم حنیفا، او چې هغه اتباع یعنی پیروي کوي د ابراهیم علیه السلام د طریقې. په آخر کې دا ویلی شو چې په هغې کې به اخلاصي او عمل به هم بهترین وي، او د هغې بهترینه او د هغې بهترینه نمونه ده ابراهیم علیه السلام. د هغو اتباع کوي او د هغو په طریقه باندې ځی. او د ابراهیم علیه السلام طریقه دا وه چې کله هغو ته د هغو رب وفرمایل چې اسلم، چې خپل ځان وسپاره یعنی اسلام راوړه، هغو خپل ځان سبمیټ کړو، نو هغو فرمایل قال اسلمت لرب العالمين، اغو فرمایل چې ما خپل ځان رب العالمین ته وسپارو. سبحان الله. نو موږ به څنګه د ابراهیم علیه السلام په طریقه باندې ځو؟ دلته وفرمایلی شو چې د ابراهیم علیه السلام د طریقې اتباع کوئ، ځکه چې هغه حنیف و. حنیف صوفی ابراهیم علیه السلام حنیف و. حنیف صوفی د ټولو نه کټ شوی و او صرف د یو الله جوړ شوی و. هغه دا نه وی چې زما مرضی به د ټولو نه اوچته وي او یا د فلانی مرضی به بره وي. حنیف هغه وی چې هغو ته د الله نه زیات څوک عزیز نه وي، هغو ته الله تعالی ډیر زیات ګران وي. هغه د الله تعالی په مرضی باندې چلیږي، هغه د هر چا نه کټ شوی وي، د هغو په ژوند کې الله تعالی په ټاپ باندې وي. هغه په هره فیصله د الله د هر چا نه مخکې کوي، یعنی د الله تعالی چې فیصله وي نو هغه د هر چا نه مخکې کوي، نو هغه وی حنیف. او د حنیف دوه مطلبونه وي. اولنی مطلب یې دا دی چې ابراهیم علیه السلام حنیف و، او دویم واتبع ملت ابراهیم حنیفا، د ابراهیم علیه السلام د طریقې اتباع کوئ، د هغې پیروي کوئ. څنګه حنیف جوړ شئ، یعنی یکسو شئ، د هر چا نه مخ اړولی و او الله تعالی طرف ته یې مخ کړی و، یو مخیزی و. نو دوه معنی شوې، یو دا چې ابراهیم علیه السلام په خپله حنیف و، او چې څوک د ابراهیم علیه السلام په طریقه ځي یکسو وي، یو مخیزی وي، نو دا غو دین احسن دی. نو اولنۍ خبره چې راغله چې اسلم وجهه لله، الله تعالی ورته سوی اسلم وجهه لله، دا څنګه خبره ده چې په انسان کې اخلاص وي دننه، و محسن او ظاهری خبره ده. او دلته د ابراهیم علیه السلام د طریقې خبره ده. هغه یو داسې بنده و چې الله تعالی ورته وی چې اسلام راوړه، نو هغه فورا وی چې ما خپل ځان خپل رب ته وسپارو. هغه هیڅ لاجک ته سوچ نه کړو چې دا خبره ولی داسې ده، په دې کې څه حکمت دی، داسې ولی فرمایلی شوی دی. چې څنګه ورته الله تعالی ووی، نو هغه بله څه خبره ونه کړه. قال اسلمت لرب العالمین، نو آیا موږ چرته داسې وایو چې کله د رب حکم راشي چې ښکته شه، نو ولې موږ ښکته کیږو؟ چې خپل ځان سرنډر کړو، حواله کړو، چې حکم راغی اوس دې حکم ته موږ ته ښکته کیدل دي. نو موږ چرته داسې وایو چې اسلمت لرب العالمین، ما خپل ځان حواله کړو، اومې سپارو تا ته ای زما ربه، زما هیڅ مرضی نشته. نو موږ داسې وایو، او که موږ وایو چې اوس به زه سوچ کوم، زه به ګورم چې حالات مې څنګه دي، زه به د فلانی نه تپوس کوم، زه به د فلانی نه تپوس کوم، او چې هغه راته ووایي نو بیا به دا کار کوم، او فلانی به بیا زما متعلق څه سوچ کوي، داسې به وشي، هغسې به شي وشي. او که موږ داسې وایو، ځکه چې د ابراهیم علیه السلام خو دا طریقه نه وه، هغه ته خو فرمایلی شو چې ښځه او بچی دې پرېږده، نو هغه پرېښودل. بیا ورته حکم وشو چې زوی دې زه وکړه، نو هغه فورا تعمیل وکړو، عملي وکړو. هغه خو حنیف و، هغه خو یکسو و، هغه خو فوکست و، هغه هیڅ لم لیټ نه دي کړي، هغه چرته هم نه دی ویرېدلی چې کو چرته داسې وشي، کو چرته هغسې وشي. نه، هغه دومره ډیټرمنډ و، په الله یې دومره یقین و، دومره بروسه یې وه. هغه یوه لاره نیولې وه او په هغې باندې قایم و.
بیا هغه یو سیز هم د خپلې لارې نه ونه خوځوه، حالانکه ډېر امتحانونه پرې راغلل، لیکن د هغوی ایمان متزلزل نه شو، ونړقېدو. واتخذ الله ابراهیم خلیلا، او تاسو ته پته ده چې ابراهیم علیه السلام څوک و؟ هغه هغه پیغمبر و چې الله تعالی خپل خلیل جوړ کړی و. هر چاله د عزت ورکولو مختلفې طریقې وي، لکه په دنیا کې څوک یو کس خپل ځای جوړ کړي، څوک سو کوي او څوک سو. نو الله تعالی خو چا ته زوی نه دی ویلی، ځکه چې د هغو اولاد نشته، لیکن دوست یې ویلی دی. حالانکه الله تعالی ته د دوست هم ضرورت نشته، لیکن دا دومره غټ عزت دی لکه بیت الله د الله کور څنګه کیدی شي. هغه خو د زمان او مکان نه پاک دی، یعنی الله تعالی، ٹھیک شوه؟ هغه د زمانې نه پاک دی، یعنی هغه په هر زمانه دی، او د مکان نه پاک دی. لیکن بیت الله ورته ولی ویلی شوی دی؟ هغه کورله د شرف ورکولو دپاره، د آنر ورکولو دپاره. دغه شان الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته خپل خلیل وی، او هغه خلیل الله جوړ شو. دای هغه دومره ډیر غټ آنر ورکړو. نن هم کو چاته د یو غټ سړی دوستی میلاو شي کنه نو هغه د خپل ځان لپاره فخر محسوسوي. دوستی خو لا پرېږدوه، خو که د یو غټ کس سره بنده میلاو شي نو په هغې باندې هم خلک ډیر فخر کوي، چې معمولی شان چا ستاسو د سلام جواب درکړو یا اوټوګرافي درکړو بیا خلک وایي چې زه د فلانی سره میلاو شوی وم، ما د هغو سره خبرې کړې وې، مخامخ مې لیدلې دی. زموږ لپاره دومره غټه خبره وي چې بنده سوچ نشي کولی او لا د چا سره دوستي، بیا خو زموږ دماغ اسمان ته وخیږي. بیا موږ وایو چې تاسو ته پته ده د فلاني ځای ګورنر چې دی نو هغه زما دوست دی. بیا موږ په هر مجلس کې د هغې خبرې کوو چې فلانی زما دوست دی او چرته د الله تعالی دوستي چې چاته میلاو شي. او سبحان الله چې چاته الله تعالی وفرمایي چې زما دوست ابراهیم دی، د هغې به څه وجه وي که نه؟ الله تعالی هغه خپل دوست جوړ کړو، نو دا د هغو دپاره څومره د عزت خبره ده. او ګورئ، یو وي سرسري دوستي او یو وي ډېره ژوره دوستي، سبحان الله. نو په یو روایت کې راځي په ابن حاتم کې دي چې د ابراهیم علیه السلام دا عادت و چې د میلمنو سره به ډوډۍ خوړه. یو ورځ هغه د میلمه په تلاش کې ووتو نو هیڅوک هم ورته میلاو نه شو. چې په کور کې داخل شو یو سړی ولیدو چې ولاړ دی. ابراهیم علیه السلام ورته وی چې ای د خدای بنده، تا له زما کور ته د راتلو اجازت چا درکړو؟ هغه ورته وی چې د دې کور حقیقي مالک مال را کړی دی، تپوس یې ترېنه وکړو چې ته څوک یې. هغه ورته وی چې زه ملک الموت یم. هغوی چې الله تعالی خپل یو بنده له په دې وجه رالېږلی یم او زه په دې وجه راغلی یم چې زه هغو له خوشخبري ورکړم چې الله تعالی هغه خپل خلیل جوړ کړی دی. چې ابراهیم علیه السلام دا خبره واورېده نو هغوی چې ته ماته ضرور دا ووایه چې هغه څوک دی. د الله عزوجل قسم، خو هغه په ځمکه باندې چرته لري په کناره باندې هم وي، نو زه به ضرور لاړ شم او د هغو سره به ملاقات وکړم او زه به خپل باقي ژوند د هغو په قدمونو کې تیر کړم. ملک الموت چې دا خبره واورېده نو هغه وی چې هغه سړی خو ته پخپله یې. سبحان الله، الله اکبر. ګورئ په هغه خلکو کې څومره عاجزي وه که نه؟ که زموږ په شان کس وی نو هغه به وی چې ښه، ما خو د الله دپاره دومره هر څه وکړل او هغو بل څوک خپل دوست جوړ کړو او زه یې جوړ نه کړم. او هغه وایي چې زه به د هغو په قدمونو کې خپل ژوند تیر کړم او چې هغه کوم ځای دی چې هغو له لاړ شم چې چاته الله ګران وي که نه، نو ظاهره ده په هغو به د الله تعالی دوست هم ګران وي. د هغو د الله سره محبت و، نو ځکه خو یې وویل چې د الله هغه دوست کوم ځای دی چې زه خپل ژوند د هغو په قدمونو کې تیر کړم. بیا هغو تپوس وکړو چې واقعي هغه زه په رښتیا باندې یم. الله اکبر، واقعي دا خبره رښتینې ده؟ د دومره هر څه د کولو نه پس هغه داسې نه وایي چې ها دا ټایټل ما ته میلاوېدل په کار دي. فرښتې وی چې ها ته یې، او بیا هغه وی چې ته ماته دا ووایه چې الله تعالی زه په څه کار باندې دوست جوړ کړی یم. فرښتې وی چې تو هر چا له ورکوې او پخپله له چا نه هیڅ هم نه غواړې. الله اکبر. چې کله ابراهیم علیه السلام ته د خلیل الله لقب میلاو شو کنه، الله تعالی هغو له دومره مبارک نوم ورکړو، نو بیا د هغو په زړو کې ویره او هیبت یعنی روب پیدا شو چې د هغو زړو به داسې ټوپونه وهل او دورایې به داسې آواز راتلو لکه د مرغو د پرواز کولو آواز چې په هوا کې راځي. دا روایت په ابن کثیر کې دی او په صحیح حدیث کې دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې هم راغلی دی چې کله به د الله تعالی ویره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې غالب راتله او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خپل د جړه آواز نه نشو ضبط کولی، یعنی خپل آواز به نشو کنټرول کولی، نو د نږدې او لری خلکو به داسې اورېدل لکه د کټوی د خوټ کېدو آواز چې راځي چې کله د هغې نه سر لري شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الله تعالی زه هم خلیل جوړ کړی یم لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام خلیل جوړ کړی و. دا روایت په مسلم کې دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ما په خلکو کې څوک خپل خلیل جوړو نو ما به ابو بکر جوړ کړی و، لیکن ما الله تعالی خپل خلیل جوړ کړی دی. سبحان الله.